شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مینی بادشاہی وادار
سلیم شای دا مشال ریڈیو دے دا دریو بجو پا دے خبری گڑے کی زما مجید بابر دا خبرون دا ویان احمد شاہ زمی او تکنیکی ملگری علی محمود نے کہلے و سلامون او منی پا کابل کی دا شمشاد ٹی وی پا دفتر باندے برید دا دے خبرونی دا سر موضوع دا یو شمیر نور پورنی او سی مئیز مطالب مدلہ ہم راوڑی دا خبرونی پا رستین مئی کی بعد مشال راڈیوی مجلہ ہم راندے کوو خلا ہر سمخ کی خبرونا دا احمد شاہ زمی
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون وسلوال برید پای ته رسیدلی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن احتساب عدالت ته وړاندې شو او د امریکا ولسمشر د آسیایي هیوادونو د سفر پر مهال د جنوبي کوریا سرشار سیول ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو مشر سالم الماس نن ماپښین مشال راډیو ته وویل چې د شمشاد په ودانۍ کې د دوی تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د ده په خبره په دې پیښ کې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې 30 ماشومان د دې ټلویزیون له وړکتونه وژغوري. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه د شمشاد ټلویزیون 12 نارینه او 6 ښځینه کارکوونکي چې په ودانۍ کې ایسار و ژغورلي دي. د دې پیښې مسولیت داعش و سوالی ډلې منلې دي. تر دې وړاندې یعنې شاهدانو ویلي وو چې ودانۍ ته له یوې چاودنې وروسته لږ تر لږه درې بریدګر ننوتل. د شمشاد ټي وي خبریال فیصل ځلاند اف پی خبري اژانس ته ویلي چې په حفاظتي کیمرو کې یې ولیده چې وسلوالو د دې ودانۍ یو ساتونکی وویشت او ودانۍ ته ننوتل. د نوموړي په وینا وسلوالو د لاسي بمونو او ټوپکو ډزې کولې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره نن په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسنادو له افشا کېدو وروسته پر دوی پورې شوي دي. نن جج محمد بشیر ته د وړاندې کېدو پر مهال نواز شریف او کورنۍ یې غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې مقدمې دي په یوه مقدمه بدل شي. د نواز شریف میرمن په لندن کې تر درملنې لاندې وه. نوموړی د نومبر په درېمه نېټه له هغه ځایه پاکستان ته لاړ. نوموړي تیره میاشت د عدالت لخوا په رسمي توګه تورن شو خو هغه پر خپل بېګناهۍ ټینګار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ اووه شپېته کله نواز شریف د روان کال په جولای میاشت کې د هغو ادعاو پر بنسټ د هیواد له وزیر اعظمۍ څخه لرې کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه دي. د نواز شریف پلویان د نوموړي لرې کول یوه سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې پوځ ولاړ دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلی سي چې د وسلوال پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ سوی او ترګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال وویل خپل خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
پاکستان آفټر ګریټ سیکریفایسز
له ډیرو قربانیو وروسته پاکستان په دې توانېدلی چې په خپله خاوره کې دننه د ترهګرو ډلې له منځه یوسي او د هیواد په لر او بر کې د حکومت واکمني پر ځای کړي. موږ په پوره باور ویلی شو چې اوس په پاکستان کې دننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
خواجه آصف دا هم ویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره خپل ټول امکانات کارول ته تیار دي. خو امریکا او افغان حکومتونه بیا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي او له هغه ځایه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کیږي. جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل ته بیا له سره د کتنې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تېر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشرانو او د یاد ګوند د غړو ګډه جرګه وسوه او له هغه وروسته د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته وویل.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن اس
تر اس پوری شوی اقدامات رد کو او دا تجویز ور کو چې د قبایلی سیمو مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه قبایلی مشران او سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي. خو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې په خپل سپارښتنو کې ویلي چې زیاتره قبایلي ولس د سیمې له خیبر پښتونخوا سره د ځای کولو ملاتړ کوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیایي هیوادونو د سفر پر مهال د سویلي کوریا سر ښار سیول ته رسېدلی او د دغه هیواد له ولسمشر مون یان ان سره د شمالي کوریا له اړخه د اټومي خطر په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر ټرمپ له خپل سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د لوزنامې په نوو شرایطو هم خبرې کوي. ولسمشر ټرمپ په جنوبي کوریا کې د امریکا پوځي مرکز ته د رسېدلو پر وخت د شمالي کوریا له اړخه د اټومي او میزایلي خطرونو په تناظر کې ویل چې په حتمي ډول به دا مسلې حل سي. نوموړي له دې وړاندې د جاپان دوره هم وکړه او له دغه هیواد د چارواکو یې د شمالي کوریا په اړه د امریکایي لارو چارو په اړه په اعتماد کې واخیستل. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د ایمن حوثي یاغانو ته د بیلستیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدلو تور ولګاوه، د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. د تیر شنبې په ورځ د سعودي په سر ښار ریاض دغه میزایلي برید ناکامه ګرځول شوی و. د امریکا دفاع وزارت ویاند میجر ایډرین ریمکاین ګالووی تیر ورځ ناوخته د سعودي د هغه ګام ستاینه وکړه چې د ده په وینا په یمن کې د ایران ناوړه کردار او حوثي وسلوالو ته د خطرناک میزایلي نظام ورکولو عمل په ډاګه کړل سو. میجر ګالووی زیاته کړه چې واشنګټن به له ریاض سره کلکې دفاعي اړیکې جاري ساتي او دواړه هیوادونه به د سخت دریځه پر تشدد ډلو او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. امریکا او ترکیه د دواړو هیوادونو د وګړو ته د ویزو ورکولو عمل د دې لپاره بیا پیل کړ چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. انقره کې د امریکا سفارتخانې پر نوول چې د ویزې ورکولو بهیر یې په محدود ډول پیل کړی او لږ وخت وروسته په واشنگټن کې د ترکیه سفارتخانې هم د ټویټر له لارې دغه ډول اقدام اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه وزیر اعظم بنالی یلدریم نن واشنگټن ته روان دي او هلته به د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې وکړي. دا به تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساز پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. یو ریال په 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو درهم په 9.60 روپۍ او 9.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.56 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 300 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پیښور بن و کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 28 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بایمو د محمد عمران ناوری دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې برید د خبرونې د سر موضوع ده. تازه حال به ووري. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف وايي پاکستان کې ترهګری ډلې په منظم ډول شتون نه لري.
پاکستان after great sacrifices has been able to dismantle terrorist network, that there is no organized presence of terrorists within Pakistan.
په جلال آباد کې د پاکستان د سفارتکار د وجن نه پس سیډون کې طاهر خان وای
ډیر زیات خو زه نه ګورم چې ډیر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفغان د افغانستان نه وي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
پرمو د کورمه قبایلی سیمې ز د کوونکو په احتجاج ولې لاس پورې کړي؟
تمنوم زید شاه د احتجاج سکوم دې د زمونږ په کورمه جنسي تعلیمي مسایل باندې کو ځکه چې تل زمونږ ټیچران نشته دي، مونږه ایوالي برټی نشته ده، نه په های سکول کې ستنه، په کالج کې ستنه.
د خبرونه پرسته نیمې کې مشال رادیو مجله هم لرو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. څنګه تاسو اوریدل په کابل کې د شمشاد ټلویزیون په دفتر باندې وسلوالو بریټ کړی دی. د تازه حال لپاره ورو کابل ته په کابل کې را سره زموږ همکار نسیم شفق هم دا اوس موجود دی. شفق ستړی مشي او کداره ته وایي چې د دغه بریټ تازه حال څه دی؟
سلام وړاندې کوم. تازه حال خدا ده چې د شمشاد ټلویزیون مسؤولان وایي چې د دې ټلویزیون پر دفتر یا ودانۍ د حمله کوونکو حمله پای ته رسیدلې او حمله کوونکي چې د امنیتي مسؤولینو په خبره دوه یا درې تنه وو هغه له پښو غورځول شوي دي. او دغه راز د دې ټلویزیون یو مسؤول احمد نوري وویل چې د دوی هغه برمتشوي کارکونکي چالته د حمله کوونکو لخوا برمتشوي او غوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیان وحید مجرو ویلي چې په شمشاد ټلویزیون کې یو وشتنه ټپیان شوي دي په دغه حمله کې. ولی د تلفاتو بیا د مرجوب له دقیق شمیره لا تر اوسه هم له رسنیو سره نه ده شریکه شوی.
شفق صاحب درته وایي چې په خاصه توګه د دین مخې په طلوع ټلویزیون امریت شوی په دغه تکي د رسنو د دفترونو امنیتی صورتحال څنګه؟
نو په مجموع کې خود رسنیو هغه امنیتی صورتحال چې هغه د ځینو ټلویزیونونو خو هغه شخصي یا د خپلو منډترلو په واسطه هغه تدابیر ډیر جدي دي. په تیر لکه تاسو یادونه وکړل د طلوع ټلویزیون ځکه د هغوی په موټر باندې پروس کال هم حمله شوې وه او یو شمېر انتحاري حمله البته طالبانو لخوا او یو شمېر کسانو پکې وژل شوي او ټپیان. د ځینو نور رسنیو هغه امنیتي تدابیر چې دي هغه هم خري ولې د ځینو کېدای شي هغه چې لازمه ده انتقاد هم همدا دی د رسنیو څخه د دفاع د کمیټو چې هغه تدابیر لازم نه دي نیول شوي. په مجموع کې یعنی متفاوت دي ولې امنیتي مسؤلین لري ټول.
شفق صاحب کداره ته وایي چې د دې پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده او اوس د دغه ساحې امنیتي صورتحال څه ده؟
د پر شمشاد ټلویزیون خود حمله مسولیت د داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې دی او اوس به دویم چې د شمشاد خبرونه برته پیل شي بي دي. خو به هلته امنیتی ځواکونه شته دي بل تر اوسه هم غسیمه کلا بند ده او کارکونکو چې دی هغه ټپیان شي او هغه روختونو ته انتقال شي او ډیره په شیشو باندې ټپیان شي او چې مات شي وي او نور نو هغه برته کار روان دی چې برته عادي حالت راشي. او بعد ویم چې د کلا شیرزاد په نوم د دې ټلویزیون یو خدینه کارکونکو هم په دغه پیښه کې وژل شوی ده. البته د ټلویزیون ځینې مسولین مې
ډیر ډیر مننه بعد ته خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کابل د پیښې تازه حال مو اوریدو. د نسیم شفق نا اوس د مشال ریډیو د معمول نشریات ترازو د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په اسلام آباد کې به غونډې ته وینا پر مهال ویلي چې هیواد د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په نجیب عامر وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرو خلاف د دوی د امنیتي ځواکونو د پرله پسې عملیاتو نه پس اوس دوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ټینګ شوی او د ترهګرو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکې او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د زیاتوي
پاکستان اف افټر ګریټ سیکریفایسز هاز بین ایبل ټو ډیسمنتل ټیررست نتورکس.
له ډیرو قربانۍ وروسته پاکستان په دې توانېدلې چې په خپل خاور کې د نننه د ترهګرو ډلې لمنځه یوسي او د هیواد په لروبر کې د حکومت واکمنی پر ځای کړي. مونږ په پوره باور ویلې شو چې اوس په پاکستان کې د نننه د ترهګرو منظم او فعال موجودیت نه ترسترګو کیږي.
دیر از نو اورګنایزډ پریزنس اف ټیررست وذین پاکستان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیات تکړه چې ترهګری خلاف د دوی د کوټلو ګامونو اخیستلو لوجه په اروپا او امریکا کې د بشمیرو تروریستي بریدونو مخنیوي شوه دي. نو موړي ویل ک د دوی په خاوره د ترهګرو ډلو یا شبکو د موجودیت پاړه امریکا له دوی سره استخباراتي معلومات شریک کړل نو دوی به پرنا کې عملیات پر مخ ویسي. د نوموړي په وینا د ترهګری خلاف په مبارزه کې د یو بل ژمنتیا د معلومولو لپاره همدا یوازینی لار ده. خواجه آصف د هم ویل چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د سولې او استحکام دراوستلو لپاره خپل ټول امکانات په کار راولي. د ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو د سارنې د نظام د بهتري لپاره اړینه ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه زیاته شي.
نن زه تر یو حده په باور سره ویلی شم چې د همکارۍ لپاره لار هواره ده. د پولې د سارنې، د کډوالو د ستنېدنې، په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو او په پاکستان کې د وسلوالو د مبینه پټنځایونو د ختمولو لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ پراخ تړون موجود دی.
نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي په لاره کې د امریکا هڅې وستایلې او زیاته کړه چې دوی د سیمه ییز امنیت لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي. د خواجه آصف په خبره امریکا ورته باور ورکړی چې په افغانستان کې د هند رول به تر اقتصادي مرستو محدود وي او امریکا به د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نږدي.
اوریدونکو ورته جلال آباد ته چرته چې د پاکستان یو سفارتکار وجلې شوې دی په دې اړه باندې اسلام آباد کې هلیدلې شوې. د پاکستان خارجه دفتر په جلال آباد کې د یو سفارتکار په وجه افغانستان ته احتجاج کړی، ویلي دي چې باید افغان حکومت د دې پیښې ذمہوار په ګوته کړي او هلته موجود سفارتي استازو ته کلک امنیت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د ګل په ورځ یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ناظم الامور رابللې او ورته په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار په وجنه سخت احتجاج کړي. پر دې مهال خارجه سکرتر تهمینه جنجو له کابل غوښتلې چې د دې پیښې ذمہوار دی په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي. د دې ترڅنګ خارجه سکرتر په افغانستان کې د پاکستان د سفارتي استازو او نور عملی د ټینګ امنیت غوښتنه هم کړي. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې افغان ناظم الامور د افغانستان حکومت په نمائندګۍ پر دې پیښه د خفګان څرګندونه وکړه او باور یې ورکړ چې په افغانستان کې موجود د پاکستان سفارتي استازو او عملی د امنیت لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او د پیښې ذمہوار به هم ژر ونیول شي. دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو باندې کوم اغیز ولري؟ په دې اړه سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د پیښې پلټنې وشي او ذمہوار یې په ګوته شي او پاکستان مطمئن شي نو امکان دی چې ډیر منفي اغیز ونه لري او که هم بیل پلټنو پاتې شي نو لوړاندې بے باوري موجوده ده، هغه به نور هم زیاته شي.
کله چې دا پیښه وشوه نو دا غیر روس ته بیا افغانستان کې کوم د پاکستان سفارت ته اړیدا خبره کړې و چې دوی ته کوخونه او دوی دغه شریک کړي او افغان حکومت سره نو ګیلې خو به پیدا کیږي د پاکستانانو په ذهن کې ضرور چې دوی دغه افغان چارواکو خبر کړي بیا هم دا پیښه وشوه. نو ډېر زیات خو زه نه ګورم چې ډېر منفي اثر به وي، لیکن ضرور به د پاکستان خفګان د افغانستان نوي او غواړي به چې پلټنې دې وشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په ټولنیزو رسنیو ټویټر یو پیغام کې دا پیښه غندلې او غوښتنه کړې چې افغان حکومت باید د پاکستانی سفارتي استازو امنیت باوري کړي. همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم دا پیښه غندلی او ویلي دي چې خپل اړوند ادارو ته ویلي په دې اړه هر رنګ کومک وکړي. نیر اقبال رانا په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګری کې مامورو د دوشنبه په ورځ د خپل کور سره نږدې نامعلوم وسلوالو پر ډزو وژلې وو. د هغه مړی د سه‌شنبه په ورځ د تورخم لاري پاکستان ته راوړل شوی او خپل خپلوانو ته حواله کړي. د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې جنازه به د سه‌شنبه په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې کولې شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له اعتراضونو وروسته د نوو حلقه بندو په اړه ترمیمي بیل دنډول شوی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي که دا بیل د قومي اسمبلی نظر منظور نه شو نو د 2013 کال ټول ټاکنې به اغیزمنې شي. رفت انجم نور تفصیل لري.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوې دي چې له وجې په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیمي بل مسوده منظوره نه کړې شوه. د ګل په مقام د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د حکومتي غړو د کم شمېري او د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو له وجې بل منظور نه کړې شو. په دې موقع سپیکر ایاز صادق وویل چې داسې ښکاري وړو ثبوت په قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ملاوېدو له وجې ترمیم د ځنډ ښکار کیږي. ایا صادق زیاته کړه چې که ترمیم ونه شو نو انتخاباتي کمیشن به سپریم کورټ ته ځي. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې په کار وي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه وویل که الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته تلل غواړي نو لاړ نه شي، ځکه چې دا د هغوی قانوني حق دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان پیپلز ګوند په ملک کې په وخت انتخابات غواړي. د پاکستان تحریک انصاف غنغړی شری مزار اویل چې د مخالفه ډلو ټول اعتراضونه لری کول ضروری دي. خو د حکومتي غړو اسلامي ته نه راتلل خپل د ترمیم په فیصله اعتماد نه کول سرګندوي. د نوو حلقه بندو لپاره جوړ شوی مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د پنجاب صوبې نه نشستونه کم کړی شوي. خو د خیبر پختونخوا 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد 1 نشست زیات کړی شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند غړي ظفر الله خان جمالی په دې موقعه وویل چې چوکو د تقسیم طریقه سمه نه ده او نه دا معامله سنجیده اخیستل کیږي. پکار ده چې دا ستونزه په شفاف لاره هواره کړی شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه. په دې خبره اتفاق شوی و چې حلقه بندیانو لپاره به پایني بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په رپورټ حلقه بندیان کیږي. خو له دې وروستو د نومبر په درېیمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروسته شو. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 انتخابات به د راتلونکي اګست میاشت کې کولی شي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندی کول ضروری دي. د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځل بیا خبرو اترو او د هغوی اعتراضونه لرې کولو لپاره د پارلماني مشرانو غونډه نن د نهې په ورځ یو وار بیا په اسلام آباد کې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان په مکین کې د یو غونډې پر مهال مرستیال پولیټیکل ایجنټ نایب دین دواړو قبایلو ته وویل چې دوی په ټولو څلورو تحصیلونو کې په دفترونو کې د ځایي خلکو ستونزې هواري اوري او پریکړې به کوي. تفصیل سلام محسود باندې.
پرون د دریم په ورځ په سویلي وزیرستان مکین کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو او د قبایلي مشرانو ملکانو په یوې غونډې کښې د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړی شوه چې د کومې له مخې به انډیا سي مرستیال پولیټیکل ایجنټ په اول ځل د مکین تحصیل په دفتر کښې کښېني. د عدالتي کاروایانو سره سره د قبایلیانو نور مشکلات به په مقامي سطح باندھے سماوی. پدا موقع د سولی وزیرستان رستیال پولیٹیکل ایجنٹ نائب دین داوڑ پا دغا باریکش مشال ریڈیو تا پا دا رنگ و جاغے دا
مسرا سلویر تا سرینہ دی دو آوریز بیل دی مود کورٹ ڈے پو سارا روگا شوی دری آوریز با جا پو مکین شکشن جا با دا سی پا لدا شای یو آوریز کرنا امو ورکنگ ڈے بیل توری پا سوت وزیرستان شوی دا دی علاقے دی پرا دیارا بہترین خبر دو چی کمزی شای علاقہ شای وطن شای ای پی ای سی جی ایس آر بی مکمال سٹاپ یا یو دا دیارا دی خوشحالی خبر دو چی زندن دلتا پا
سہولت
مهربانی د خدای رمند وکړل چې مشتا او کورتا د نن امن هرغای او ابو دی رغلا د تحصیل چې کوم د میج ای پی ای دی یغه دیتا دفتر هم خلص میج چې څه مشکلات وی هغه ور درې می د لاته په دفتر شه میج د دې سره مملې خبرې په دلاته فیصله کوي.
یاد د وی چې دا اول وار دی چې د لدا سب ډیویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ با د ټانک د بندوبستی سیمه په دفتر شه د ښناستینا اول په سولی وزیرستان کښې دننا د مکین په دفتر کښې هم کښېني د قبایلیانو او د سیمې د حالاتو نه به ځان خبروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مکین، سویلي وزیرستان.
اوریدونکو، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مشرۍ قبایلي جرګې پرون د یوې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل ته دې بیا له سره کتنه وشي. له جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن په خبري کانفرنس کې نورې خبرې هم کړې چې تفصیل یې غلام غوث تر کړي.
د جمعیت علما اسلام پی د قبایلی سیمو د مشرانو او نورو قبایلی ملکانانو سره د جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې یادی جرګې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ رد کړو او له وفاقي حکومت یې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عمل د بیا د سره پیل کولو غوښتنه وکړه.
اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو اکثر مسترد کرتے ہیں لیکن اس
تر اس پوری شوی اقدامات رد کو او دا تجویز ورکو چې د قبایلی سیمو مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. حکومت دې هم په دې لړ کې د پراخه زړنه کار واخلي او که حکومت په دې حواله د هغوی سره مشاورت کول غواړي نو هغوی ورته تیار دي. نو جرګه په دې سلا شوې ده چې د پاټه مسلې ته دی بیا د سره کتنه وکړي شي. د مولانا پذیر رحمان نمو پوښتنه وکړه چې زیات سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره وخت په وخت جلسې او احتجاجي ناستې هم ترسره شوي دي. نو د هغوی ګوند د نورو سیاسي ګوندونو سره ولې په دې خبره نه سلا کیږي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
کې جب هم ایک معاملے کو اختلافی مسئلے کو
چې موږ یو اختلافي مسله په ناسته او په جرګو حل کول غواړو نو بیا تاسو ولې په جلسو جلوسونو او درنو د متنازعه کول غواړئ؟ موږ د قبایلی سیمو مسله په داسې یو ښه طریقه حل کول غواړو چې د هیواد د مفاداتو ترڅنګ د ځایی ولس د راتلونکي لپاره ښه ثابت شي. یاد دې وي چې په پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل فاټه سیاسي اتحاد غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کړئ. قبایلی مشرانو د ځینو ګوندونو استازي وایي د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرلي کې د قبایلو اصلاحاتو په باره کې جلسې کولو ته اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي تر دې مخکې په ماڼه کې همداسې یوه کامیابه جلسه کړې چې پکې خلکو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو ملاتړ کړی دی. نور تفصیل عمر دراز وردیر راکړي.
خبری غونډې ته وینا پر مهال شاجی ګل افریدی وویل نن ټول پښتانه په تکلیف کې دي او کلا چې قبایلی سیمو کې امن وي نو په ټول ملک کې به کلاری وي او د لپاره خیبر پښتونخوا سره زم کې دل ضروری ګڼي.
موږ قربانیان هم ځای کیږي او د فورسز قربانیان هم ځای کیږي. کدا امن دایمي غوړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کاروایی وشي. قبایلی علاقه په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي د دغه ښه آپشن نه دی. موږ د حکمرانو سره شته نه دی. موږ سیکورټي ادارې دي د هغو سره شته نه دی. سیاسي پارټو سره شته.
د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر رهنما مولانا یوسف شاه وویل
پرون جنوبی وزیرستان ریفرنڈم وکړلو غیر رپورٹ دوی ترالو نو په دې وجه سره حکومت د مختلف سازشی عناصر په بنیاد باندې دا اجتماع په موږ باندې بند کړه. کنن د دې اجتماع اجازت شوی وای نو نن د ټول شمالي وزیرستان لا په زرونو خلق راترل او غو شرکت کولو نو نن به یقینا دا ریفرنڈم او دنیا ته به دا ثابت شوی وای چې قبایل دا غواړي چې موږ د استثنایی نظام نه دا ظالمانه نظام نه دغه نه د موږ تخلاص نصیب شي او موږ ان شاء الله دا تاریخ جاری ساتو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې مشال تا وویل دغه خلکو د جلسې د پاره په رسمي ډول اجازه نه واغوختله خو د دې باوجود هم سیمه ته پر اتک سره د دوی ملمستیا او هرکلی شوه. نو موړی وویل په سیمه کې د امنیتی وضع له کابله فوز لخوا چاته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه ورکړل کیږي او په حجرو بیٹکونو کې د خلکو سره خپلې رائے شریکولو ورته اجازه شوی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمې جنسای تعلق لرونکو زده کوونکو د نهې په ورځ پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کورمې جنسای کې د جینکو سکولونو او کالجونو کې ښځینه استادانې دې ولګول شي ځکه چې د دوی په وینا د کورمې جنسای زیاتر مکتبونو کې په شخصي توګه استادانې سبق خای. زموږ همکار خالد خان ورسره خبرې کړې. دراده چې دا
تمه نوم زید شاه دی او احتجاج حکومت دا زمون په کور میجن سي تعلیمي مسائل باندې کو دا چلته زمونږ ټیچران نشته دي مونږ ایوالي پټی نشته دي نه په هاي سکول کې شته نه په کالج کې شته دي زمونږ کالجونو کې حکومت دی الته جن ټي پی مل ټیچران نشته دي مېری پړوي یو خدای دې زمونږ کلچر خلاف دی الته جن کې خلک پری دي نه جن کو تعلیم خزای کیږي او دویمه خبره ده چې الته پیسې علي پیسو ډیمانډ دي کوي زمونږ می سخان زاده ورزي جن سره تعلق ساتم نو زیاتر مسله کور میجن سي کې دا چې حکومت میل ولا پی میل ولا سکولونه هغه کې میل سبق خي او زیاتر داسې مسالې وي چې دوی د پر خپل یو انډی پی ولا یو سکالرشپ ورکي هغه کې غوړي ورکي چینی ورکي وړه ورکي نو هغه کې ډېر داسې سکولونه وي چې څه نیم ورته میلو شي 150 سکولونه ته ایجنسی په ساتي ورکي او نیم بیا پولیټیکل انتظامیه ایجوکیشن افسر هړپ کوي
زمانوم سید ګل چمکانی دی او زه خو د سنټرل کورم په باره کې ورته وایم سنټرل کورم کې چې زمونږ کوم سکولونه دي باغی کې د پنځم سب پاس سبق خي نو یو ټیچر چې د پنځم پاس سبق خي پنځم والا سټوډنټ نو دا ډیر سره سر ظلم دی نو هغه باغی نه څه دا کی زمونږ دا مطالبات چې هلته کې صحیح ټیچر پرووایډ کړي او ټیچر د بحال کړی شي دویمه مطالبه دا غوښته چې زمونږ کوم په لوور کورم کې ګورنمنت ډیگری کالج د باغی کې فیمیل ټیچر تر میل ټیچر سبق خي او د ساينس په هغه سبجیکټ باندې 1000 روپے ونه میاش داخلي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردن کو درنگ سات کے پختونخوا کے درینی میں بجے کی دن کی دی درینی میں بجو دا خبر نو لنڈیز با دا احمد شاہ زمینہ اورو او دا ہغین پس بدرتا دا مشال ریڈیو مجلہ وڑان دیکھو خواول خبر نو لنڈیز
په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون تر برید وروسته نوموړي رسنۍ خپلې خپرونې بیا پیل کړې دي. د کابل د امنیت قمانداني د جنایت څېړنو مشر سالم الماس نن ماپښین مشال ریډیو ته وویل چې د شمشاد په ودانۍ کې د دوی تصفیوي عملیات لا هم روان دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره په اسلام آباد کې د کرپشن پر تورونو احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا درې واړه د فساد په درو مقدمو کې تورن دي چې د پانما اسناد ولې افشا کېدو وروسته پر دوی پورې شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وايي په باور سره ویلی چې د وسلوالو پر ضد د بریالیو پوځي عملیات په نتیجه کې د هیواد امنیت ټینګ شوی او ترهګر فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پر مهال وویل خپله خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د جنوبي کوریا سر شار سیول ته رسېدلی او دغه هیواد له ولسمشر مون یان ان سره د شمالي کوریا له اړخه د اټومي خطر په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر ټرمپ له خپل سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت لوزامې پر نوو شرایطو هم خبرې وکړې. تر هغه وروسته چې سعودي پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د بلیسټیک میزایل ورکولو په ترڅ کې د جنګي عمل برخه جوړېدو تور ولګاوه د امریکا دفاع وزارت هم د سعودي ملاتړ وکړ. امریکا او ترکیه د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزه ورکولو عمل د دې لپاره بیا فایل کړ چې په خپلو کې روان سیاسي کړکیچ کم کړي. انقره کې د امریکا سفارتخانې پر نوول چې د ویزه ورکولو بهیر په محدود ډول فایل کړي او لږ وخت وروسته په واشنگټن کې د ترکیه سفارتخانې هم د ټویټر له لارې دغه ډول اقدام اعلان کړ.
د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو اوس وړاندې کوو د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو په نهه شپېتمه غڼه کې د ژوب شهیم کاکړ د خپل یون لیک په اړه معلومات راکوي. د ګوهاټ شانواز باکر خپل دوی مشهري ټولګه چاپوي. د هالیوډ د یو نوي فلم غر مترمنس په اړه درته ویل تفصیل لرو او دا اوریدو لپاره را سره تم شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو په نه شپېتمه غنه کې تر تازه نجیب عامر هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د د جوب شهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کې سره دا وایي چې په ادبیاتو کې بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهمه شیری ټولګه چاپوي.
دا د یو بل کتاب باندې هم کار شروع دی، ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي. د زموږ سمون باندې لګیا دی کمپوز او ان شاء الله لیکنه پیل
کړي. او د هالیوډ دی یو نوی فلم غر مو ترمنس پاړه د تا ویل لرو.
If we stay here we're safe.
If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله پارا را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمیزوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنف پورې لوړې زده کړې کړې دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستې ده. د دې د خوارې مزدورۍ پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یوه سفرنامه یې تازه له چاپ راوتلې چې څوک پر رضا له ملکه نه ځي نومېږي. له نوموړي سره مو په همدې پلمه خبرې کړي. په سر کې د خپلو ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات ترکوي.
امیر صاحب په دې کې دوه د شعرونه دي، یو چې کوم دی زما خپل شعري ټولګه ده، کوم چې زما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کومه شاعري ما کړې ده، دا غنم دې تر هېدلې ځانې راغله. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاشي کوي نه،
bale
تر هېدلې ځانې راغله. یو مې بل شعري مجموعه دا هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو نه چا اورو چې بالکل یو نوی غونډې کارو. زما یو ډېر نږدې ملګری دی رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه شاعر دی، نو ما د بده سپیل بده شاعری کله کله سره کوله بهر به وتلو. نو اخر کې دا شاعری لږ ډیر اسوله، تقریبا لږ ولس غزل مولي کې اخر کې مدغیر اده سره اله چې تراس دا یو کتابي شکل ورکول. بیا مو نور شاعری مور باندې وکړه او نو مور باندې خیر دی دا د دوه زړونو سوغات دی. نو دا شعری مجموعه دا چې ګډه تل بده مجموعه ده، او بل دا چې کوم دی دوه واړه بیا واښتل یو د ملګری او برکت یو چاچا کریم بخت واړ واښت یو دلته د کوټې د سږی چې کوم دی سبای واړ واښت، او بل چې کوم دی دا شوړو کې کتابچه ده د پښتو املا په اړه کې ده. غالبا دا د داسې خلکو لپاره ده چې اول د پښتو لوست د کوي لکه شین او د شین پارک چې څوک نشي کولای، داسې د ژ او د ژ پارک نشي کولای نه. نو په دې باره کې مو داسې شپاره سپې کتابچه ده. نو دا هم ادبي کارونه کړي دي فلاله.
صحیح. نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر زیات کارونه کړي، ستاسو په برخه ډېر خدمتونه دي، موږ در باندې ویاړو. شاهیم صاحب، د یونلیک کیسه راته وکړئ. څوک پر رضا له ملکه نه ځي، دا یونلیک مو څنګه ولیک، څنګه مو ذهن ته راغله، او د کوم ملک سفر مو کړو؟
دا خو امیر صاحب لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې، نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي، یو خو وي چې رسمي لار وي. نو د بیروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو. نو د دې سفرنامې دغه نوعیت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي. په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی، ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوي، بیا درته دا سړی راولي ده ته معلومات ورکوي. نو دا چې داسې وي چې په دې کې دې غټ نه وي نه، نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دې غټ ورته کې نه وي، او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوي بیا بېرته راولي، چې دته ښه واقعات او ښه خاطرې او ښه مقامات او یا ډیره دردمنه کیسه یا ډیره شایسته کیسه ودته بیانوي چې دای له تاسو سره بالکل نشي دی چې ته ډیر تراولي وطن ته
شاهین صاحب ځنې لیکوالان چې ما یون لیکونه لوستي دی هغه بیا دی د پاره یو مصنوعي فضا جوړه کی د چې سفر ته لاړ شي خامخابل ته وی جنې سره مخ کیږي الته به داسې ځنې پیخي چې ممکن عام لستون کی به پوي نشي خو کزیرک لیکوال پويږي چې دلته کېده شي د لیکوال چې د مبالغه کړي نو تاسو خود دې سهاره نه دا خسته ډانه مونږ د کړي پدی باندې په دروغ په کیسو باندې پدی
امیر صاحب پر دې باندې زه در سره اعظم نو زما چې کوم نو کې یو خو ما په ځان کې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونیک ویل کم چې څوک زه خبيغ نسی خو البته ما دې شی زه مجبور کم چې تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کې ګسر دا وایم چې په ادبیات کې به بالکل نه لیکل شوی اکثره په سیاحت په سیتللې وي دا تاریخي چې کوم د رسمي د یونلیک چې کوم رسمیت راشه وسو دي په لیکلې باندې نو دا دای سوي د سیاحت په دغه تللې وي نو دا په دې وجه ماته په دې نو یت باندې ماته نوې خبره ښکاره ده چې دا د یو مزدور یونلیک دی او بل م په دې هم دا زړه ډاډه و چې د افغان د پښتون افغان چې کوم در په درې دي کمه دوی په بل وطن کې خارې وړي څومره خلک ور باندې خان دي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کیږي او دوی له کوم خارې سره مخ کیږي نو دا نه ضروري وګڼل چې زه ودی ته د لیک شکل ورکم او پاتې سودا شي لکه تا چې وویل چې شعوري کوشش وکړو چې یو څه لیکل پکې کوي له یو جنې سره مخامخ شي دی بل هغه خو ما تر دې هدا پوری له دغه داخله مصنوعي داخله ډاډ پکې کړی ده چې کوم د نت معلومات خلک ورته راوړي نه د ملک د تاریخي پسې منظر د پاره له نت څخه کار واخلي او معلومات راوړي خو ما لاغه د خم دغه وکړي دا روایت هم نه کولی ما دا ویل چې ما تلی دلی دی او تلی کتلی دی او ترا باندې تیر شوی دی او پر افغانانو هلته څه تیرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال
تقریبا
پکې راغون کړی
سامه د پوه شو کاکر صاحب او تاسو په خپل د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شوی استه ایم ای مو کړی د پښتو ادبیاتو کې نو کپدې سفرنامه باندې رڼا واچوي ما ته اوس معلومه دي ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه د یاد افضل شوق و غامه مزل یا د صابر شاه صابر زنی سفرنامه دي د دین علاوه سفرنامه په پښتو ادب کې ډېری لیکل شوی کنه کم دي
دا چې خو کده کار په حوالہ سره ته وګوري چې زما ټول ادب زما په فکر باندې هڅه خو زه دومره نه يم چې زه به یو دغه پر کولای سم یو علمی رانه نو سم پرایچه والا خو تر کومه ده چې موږ کتلې دي امیر صاحب یو خو پښتو ادب د نوو اثر له هر چهار سن ته دی هغه ډیر دغه د شاته دی نه موږ کار نه دی کړی خو ورتم ک پرسمی لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو پاره کې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلای شي سواتنامه چې کوم ورته وي بیا لاغه ذخرا ورسته چې کوم دی بیا د دغه چې کوم دی د عبدل اکبر خان سفرنامه لیکل شوی دی په دا شلمه پیړۍ کې نه لاغه ورسته چې کوم دی بیا لکتا چې یاد کی او دا چې بیا په سویلې پښتونخوا کې چې کوم لیکل شوی دی شوق صاحب لیکلی دی عبدل شوق صاحب او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان سه زموږ د سیمه وسیدن کې دی هغه خو بالکل اته نو سفرنامه لیکلی دی او ډیر خوندور سفرنامه دی همداسې روز مرد شوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی میر حسن خان اتل هغه یو سفرنامه لیکلی ده د کیلاش سفرنامه لیکلی ده او اوس موږ دا چې اوریدل دي چې د ایران یو یونلیک هم د تیار کړی دی په لګیا دی
نو کار شوه د دې معلوماتي چې په نصر کې چې څومره کار شوه په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلک شي یو شاعر خلک شي کنا یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلې وي لنډه قصه لیکلې وي ناول لیکلې وي د عام کس د وس خبره خونه ده نو شاعر خلک شي که لیکوال
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلای شي زما په نظر نو البته کله چې شاعر سي سړی دا شعر زما په خیال د ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اول ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کی له شعر د ادب یو اول پړاو دی نه چې کله پر دې لار دی را دننه شي ادب ته دا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کی تقریبا هغه بیا لیکم شروع کی د نثر نو او بل سفرنامه لکه تا چې ولې چې څوک یې ښه لیکلی شي زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوهوي د نثر په لوازماتو پوهوي او په جمله بندۍ پوهوي په یو تسلسل یې پوهوي او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کې نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي په دې شک نشته زما په نظر
صحیح او د سفرنامې لیکلو لپاره لیکوال باید څه وکړي کتابچه ولري نوټونه واخلي د هرې ورځې قصه هغه ورځ ولیکي کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي بیا یو وخت په آرامه کینی لیکل ورته وکړي کدا سی وکړي نو غډیر خبرې خو بده نه یری شوی نه یم د مشاهدین به وتی نه
بالکل امیر صاحب کم لیکوالان چې اول په سفر زی او دا اراده وي زه به د دې یون چې کوم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده په دې کې چې کوم دی تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانا نمبر پلیټ او پلانا نمبر کمره زموږ و نه نو دا یاداشتونه خو بالکل د سری ریز
صحیح شهیم صاحب د سې سې اراده لري ایران ته خو لاړې تاسې په مزدوري پسې لاړې سفرنامه مو لیکله او نور ملګری چې دا سیاحتي سفرنامې کوي کله کله حضرت مو راضي چې تاسې کوم ملک مداسې ارمان دی چې لاړ شي او دا غزي سفرنامه ولیکي
زه خو د حالاتو داسې کړم زما چې تر ټولو زیات خواهش دی هغه مې د کابل پیښور کابل جلال آباد داسې نه د دې خوا مې اول بالکل شوقي وي دا هغه وروسته خو نو بیا سفرونه چې کوم دي لکه د هندوستان مې بیا ډېر خوښ دي په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دي حکمراني پاتې شوي دي نو بالکل مې د هغه په لحاظ باندې خواتم شوقي وي نور خو ټوله دنیا خوند راکوي شوق مې دی نو اول به مې د دې خوا چې نن تاسو که څنګه موږ خپل وطن دی لیکن لیدل غواړي نه
صحیح نو ډیر زیات مننه شهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات را کړل او دومره خوږی خبرې مو کړلې د سفرنامې پاړه د یونلیک پاړه په دې تاریخونو مو نظر واچول او ریدونکو بس تاسو د خبرونو ډیره فائدہ تر لاسه کړې وي مزه به اخیستی وي کور ودانې درته وایو ډیره مننه
بس خدای دې قدرمن لري ډیر ستاسو د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې بالکل قدرمن اوسه خوشاله اوسه
او د ژوب شاعر او لیکوال شهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره مکسره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شانواز باخیر د هوا سترګو کې شګي پنوم خپل لومړی شعري ټولګه سه وخت مخکې چاپ کړه. د وای دغه کتاب دوهم او دریم اډیشن هم چاپ شوه. باخیر اوس په خپل دوهم شعري ټولګي کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې تری اورو چې د لومړی کتاب د خبرېدو نه پس د ولس خبرګون د نموړی د شاعرۍ په اړه سو
یقین وکړ چې څوخ ما د کتاب منځريام ته راوړلو نو زه ډېر بزړو ما وی چې دا زما شعر به په ولس کې زموږ په قانون کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کی او استاد په مینا او استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ نو یقینا زه ډیر ډیر خوشاله شوم چې ما شه ته ډیر خبر کله و چې ما کتاب ته او خلکو ډیر خواغس ته دا د لګیا دی بیا بیا چاپ کیږي او په بل ډیر تعداد کې لګیا دی کتابونه چاپ شو یقینا زه د نورو کتابونو چاپول کوم
صحیح نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر وه سیږي نور نوې شاعري لیکل شي بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کړي نو څنګه ته به لکه تم یې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی له خیره چاپ کیږي
دی کتاب ما ته ډیر زیات حوصله راکړه او زه نور شعر ته مو سوالم چې نور څه ولیکم او دا د بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي د پنځم موسم باندې لګیا دی کمپوز وشو ان شاء الله لیکنه پیلېږي
باقر جان در ته وای چې مشاعرو ته وخت پیدا کوي شاعران ملګری دشته چې هر ورځ یا کنین او ورځ پاس یا په ونه کې سو واره سره کینه یو یو شعری بندر جوړوي د خوم ضروری وکنه د شاعر چې شعر لیکي خو مخ کې تر دې چې اخبار کې چاپ کې یا پرډي وي او وروي نو یو ملګری ته یا ورتا سودا سي مشاعره کوي په کلی ولس کې حالته
شعر لپاره وزما په فکر ما پان شعر لپاره یو ماحول وکړ دې چې هغه ملګری مشاعري بندرونی استا په ذهن یا استا په دې چې اپیشل کیږي ماحول جوړی نو تب خطر لیکو کې موږ سره په کوزه په خپل په کوهات کې ډیر ښه شاعران شته ملګری دي افغانان دي چې موږ سره کینو پاسو او شعر وسره لیکو یو ماحول هم جوړ کړی دی خپل غونډه لرو پتی ځواک ته ادبي ټولنه چې ماشاالله ډیر ښه غونډه ده ډیر ښه شاعران ملګری دي پکې منګل خیوال اتل افغان حسن ولاړ امراض سے پانیار سے مثار اگامے عبداللہ زید دی بلا ډیر کومل گری دی چی هغه څه تخلیکاران دی ومن هر اورز ما ذکر کې یو ماحول جوړ کړی ځان ته پاره کې نو یو شعر نو ویولې په بل سره مشورې کو بس لګیا دی ادبی خلک
صحیح باخر جان دا منه چې ځنی سیمه چې وی هغه شاعرانه وی مثلا دغه د کوهات سیمه کدر واخلو کنه نو د ایوب صابر صاحب د وخت نه نیولې تر تاسو پورې یا تاسو نه پسې کوم دوستان راغلي وخت په وخت داسې شاعران مخې ته راغلي چې هغه به پښتو لس منل دی او خاغلی دی ډیره شاعري کړي ده د دې په پرتله ځنی نور سیمه کسړې وګوري الته به یو شاعرم پټول کلی کې یا پټول ضلع کې نه مشهور نو دا داسې خو نه ده چې یو سیمه ډیره شاعرانه وي هغه بل سیمه چې وي پاغي کې د شعر لیکلو لپاره خام مواد نه یا د څه خلق نه
یقینا چې کوهات سیمه چې دا د ډیره شاعرانه ده او ډیره زرخیزه ده دلته بالا ډیر شاعران دي هغه را پیدا شوی دي هغه موږ سره وخت په وخت موږ مشران دي چې ډیر شاعران دي را پیدا شوی دي او موږ ته ډیر څه کړی کوهات زمکه یقینا چې شاعرانه ده په نړۍ هر کې ډیر شاعران دي او په نړۍ هر یو ماحول ده
نو باقر صاحب اوس په غواړو چې ستاسو نه یو غزل واورو نو کا مهرباني وکړئ دا اوریدونکي به ته خوند واخلي
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد
په دې هیله چې ستاسو یو د اوریدونکو ټول خوښ شي یو تازه کلام دی
ارشاد
چې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې زما پسترګو کې شوي ماتې د خوبونو شیشې
مونږ لا نه دې پیژندلې د لفظونو قدر
لا نه دې پیژندلې د لفظونو قدر اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې
واه 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 اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې ډېر
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې او کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله امیر صاحب کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله ایخي بنوې چا د کور په دیوالونو شیشې
واه واه ایخي بنوې چا د کور په دیوالونو شیشې نرخ
او اخیر دی ولیدل زما د وازنو کاړي اخیر دی ولیدل زما د وازنو کاړي اخیر می مات کړي کنا استاد وګونو شیشې
واه 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 واه
اخیر دی ولیدل زما د وازنو کاړي اخیر می مات کړي کنا استاد وګونو شیشې او ګردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې ګردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې دومره بدرنګ شوی د خلکو د مخونو شیشې
واه نرخ
ګردونه هم تر نویریږي نکی نی ور باندې دومره بدرنګ شوی د خلکو د مخونو شیشې او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي
واه
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي زمان اور کی دی باخره د خاپور چی
زمان اور کی دی باخره د خاپونو شیشې ډیر زیاته مننه باقر سیب دومره خپل غزل مو راوور اوریدونکو به ته خوند اخیستي مشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غک کو ممنون یو چې منګله مو وخت را ک کور مو ودان
خو خو سه یا باد سیمانن
داو شاهنواز باخیر چې خبرې او شعرونه تاسو اوریدل. اوس ته یو نوی انګلیسی فلم په اړه درته معلومات ترکو.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
غرمو ترمنز یا دی ماونټن بیټوین اس د هالیوډ یو نوی فلم دی. دغه رومانټیک انګلیسی فلم د اکتوبر په شپږم نیټه په امریکا کې پر سینماګانو نندارې ته وړاندې شو. په نورو ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې ښودل کیږي. دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپله لمن کې رانغاړي. دواړه غواړي له یوه ښاره بل ته هوایي سفر وکړي، خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډیږي.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار ونکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي. په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبریالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې. کیټ وینسلټ هماغه انجلۍ ده چې په ټایټانیک فلم کې د فلم د انجلۍ رول لوبولې. نو دواړه یو وړه الوتکه چارټر یا کرایه کړي.
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Oh, congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړی سیټ کېنی او دوی دواړه شاته. په لار کې دوی ټوکی کوي، خاندي سره او د ژوند نه مزه اخلي.
So what took you to Idaho?
Medical conference. Are you a journalist?
Mm-hmm.
I would explain the questions.
خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکه روانيږي. دا نو خورا ویرونکې صحنه دي. تیاره د واورو په منځ کې لویږي. یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو راپاسیږي. ده زخمی وي، ګوري چې پیلوټ مړ شوی، خبریاله په کوما حالت کې ده او سپی ژوندی دی. دوی درې واړه د تیارې له پریوتو ژوندۍ راوتلي وي، خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډۍ کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي. د نجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي. نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورک وي، هیڅوک یې د مرستې نه وي. دوی باید د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي.
Alex,
can you look at me?
You really hurt your leg.
The phone's smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
ورستان جلی په هوش کې راشي خو سخته جوړلوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه او سپی د یخ موسم د پړانګ د برید د غرونو له خوېدو او په بو کې لډوبېدو نه ژوندۍ راوځي او د سو نیو مزل نه پس اخر هم بادي ته راوځي. د سو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوي چې اخر هم د یو بل سره مینه پیدا شي. کله چې دوی په روغتون کې وي، د انجلۍ چې الکس نومیږي ملګری راځي. دواړو په خوا غوښتل چې د یو بل سره واده وکړي، خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی وي. ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس دی، څو کاله پخوا د خپلې میرمنې نه جلا شوی وي او له مینې نه مایوسه انسان په څیر ژوند کوي. د حادثې نه له بچ کېدو او آبادۍ ته له راوتلو وروسته دواړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي. خو یوه ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې ترې اخیستي وي. ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریالې ته زنګ وهي. دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کېني. ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي. هغه ورته وایي نه، هغه لک ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم. جلی ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې سو ونې تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دوه په دوه مجبور چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو. کېدای شي ستا انتخاب زه ونه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کیفی نه راوځي او په مخالفو لورو روان شي، خو مینه یې پښو ته زولنې اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غېږه ورکوي. نو دا وه د ترمنز مو غار یا دی ماونټن بیټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مالټن دی. دا فلم ډایریکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمن دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمن دی. د سکم دو ساعتو په دې انګلیسي فلم 15 میلیون ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرد نړۍ کې مینوال لري او پرې لګول شوي پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تر اوسه په نیټفلکس او یوټیوب کې نشته، خو که راغلو نو ښایي په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتل شي. دا ماونټین بیټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنې مطالب هم دومره وو. تر بیا د لوی خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.